پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانکزای هم تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته خره خلاص تویم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي وړاندې اوري چې امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو غوښتي چې د جګړې شدت نور هم راکم کړي په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره په دې اړه خبرې کړې دي. دا مدثر موضوع ده هم اوري چې د امریکا په متحده ایالتونو کې د کرونا ویروس د نویو پیښو له زیاتېدو سره څو نور ایالتونه هم د بارونو، رستورانتونو او نور کاروبارونو د بیا پرانیستلو له پرېکړې تر شا شول. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې اجمل اند د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
طالبان وایي د دوی مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په غونډه کې ټینګار کړی چې دا ډله بین الافغاني خبرو پایل ته ژمنه ده. د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د حملو لپاره د روسیې لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو د ورکولو د ادعاو په اړه د څېړنو د پایل خبر ورکوي. او په امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ د نوو پیښو له زیاتېدو سره څو نور ایالتونه هم د بارونو، رستورانتونو او نورو کاروبارونو د بیا پرانیستو له پرېکړې په شا شول. بشپړ خبرونه واوري په سرکیم د افغانستان پاړه. طالبان وایي د دوی مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په غونډه کې ټینګار کړی چې دا ډله بین الافغاني خبرو ته ژمنه ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین په یو بیان کې ویلي چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د ویډیو کانفرنس لارې په غونډه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د بندیانو د خلاصون په اړه خبرې کړي. په بیان کې د ملا برادر له قول نه راغلي چې نوموړی وایي د بندیانو په خلاصون کې ځنډ د بین الافغاني خبرو په وړاندې خنډ دی. ښاغلي برادر له خولې دام راغلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دولتي ځواکونو د پوستو جوړېدل او د پوځي کتارونو تیرېدل د حملو د زیاتېدو باعث شوي دي. د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د حملو لپاره د روسیې لخوا د طالبانو د نقدي جایزو د ورکولو د ادعاو په اړه د څېړنو خبر ورکوي. د پینټاګون ویاند په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دفاع وزارت تر اوسه داسې شواهد چې دا ادعاوې تایید کړي نه دي موندلي. د امریکا د ملي استخباراتي ادارې مشر جان راج کلیف پرون د دوشنبه په ورځ د کانګرس جمهوري پالو غړو ته د دې ادعاو په اړه معلومات ورکړل او ټاکل شوي چې نن به د ډیموکرات ګوند وکیلان هم خبر کړي. دا کانګرس یو شمیر جمهوری پالو غړو ول چې که روسیه پر اختیار پر امریکایي سرتیرو د حملو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي وي نو د امریکا حکومت باید سمدستي او عاجل اقدام وکړي. دا اساسو چرګي جمهوری پال غړي مک تورن بيري او همدارنګه لیز چینی پرون په یو ګډ بیان کې ویل دا ثابته خبره ده چې روسیه په افغانستان کې زموږ خېګړه نه غواړي. دوی ویلي دا مهمه ده چې پر امریکایي سرتیرو د روسیې یا بل هیواد د بریدونو په اړه معلومات په جدیت سره تعقیب شي. د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې تصدۍ 15 تنه چارواکي د فساد په بیلابیلو قضیو کې د لاس لرلو په تور څارنوالۍ ته معرفي شوي. په یو بیان کې چې د کورنیو چارو وزارت پرون خپور کړ د دې تصدۍ عمومي رئیس جنرال خوشحال سادات ویلي چې د دې تصدۍ د تامیناتو، لوژستیک او البسي د مسؤلانو په ګډون 15 چارواکي د لسګونه زره پوځي دریشیو د هایفومیل او همدارنګه د فساد په څو نورو قضیو کې په لاس لرلو تورن دي. دا پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې یو ځل بیا د منګل او خروټو قبیلو ترمنځ د مځکې او غره پر سر جګړه شوې چې له دواړو خواوو کسان پکې وشل شوي. چارواکي وایي په سربدالي سیمه کې د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره یې مداخله کړې. د پکتیا سرپرست والي عبدالولي صحیح د یادو قبیلو ترمنځ جګړه تایید کړه او په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل چې د متخاصمو قومونو ترمنځ جګړه شوې ده او ولسوال ته مو دنده سپارلې چې موږ ته تل په داسې حالاتو کې چې قومي مسایل د قومي سپین ګیرو او مشرانو په مشوره او ملګرتیا حل کیږي د شخړې اجازه ورنکړي. په امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ د نوو پیښو له زیاتېدو سره څو نور ایالتونه هم د بارونو، رستورانتونو او نورو کاروبارونو د بیا پرانیستو له پرېکړې په شا شول. په ایروزینیا، فلوریدا، ټیکساس، نیوجرسی او د شمال او لویدیس په ډیرو ایالتونو کې چارواکو د رستورانتونو، بارونو، سینماګانو او د ګڼې ګوڼې ځینې نور ځایونه بند کړي او ډیرو ایالتونو د ماسک اغوستل او ټولنیزه فاصله جبري کړي. په عین حال کې چارواکي شکایت کوي چې اکثره خلک د ماسک د اغوستو او د ټولنیزې فاصلې د رعایتولو لارښوونې ته پام نه کوي. دا جانس هاپکنز د پوهنتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتو کې پرون د څلور ساعتونو په ترڅ کې د کووید 19 ناروغۍ لږ تر لږه 2000 تازه پیښې ثبت شوې. د امریکا د ساري ناروغیو جګپوړي کارپو ډاکټر انتونی فاوسي چې د کرونا وایرس د مخنیوي د ځانګړي کاري ډلې غړی هم دی، پرون د دې ناروغۍ د شمیر د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ. او د چینایي رسنیو د رپورټونو له مخې د چین پارلمان د هانګ کانګ لپاره د ملي امنیت قانون نن په یو خله تصویب کړ. دا هغه قانون دی چې د چین د حکومت د منتقدینو په باور د هانګ کانګ په نیمه کوروا کې سیمه کې بشري حقونه ګواښل شي. پیکینګ د دې قانون طرحه د ډیموکراسۍ په پلوي له پروسکنو اعتراضونو وروسته جوړ کړه. ویل چې له دې سره به په هانګ کانګ کې ثبات ټینګ شي. دا خبرونه
خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. وړاندې په پروګرام کې اوري چې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره ویډیو کانفرنس لاري خبري کړې دي. امریکا له طالبانو غوښتي چې د جګړې شدت نور هم راکم کړي. په بهرنۍ مسأله کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو څو نورو ایالاتونو کې د کرونا ویروس د کچې د زیاتېدو سره سم هلته د کاروبارونو د بیا پرانستلو پریکړه ځنډول شوې ده. د اوروزګان د دهراود ولسوالۍ امنیه قمندان شاه محمد شاه پرون په یو پیښه کې وژل شوی. د دهراود اوسیدونکي سخت خفه دي.
زمر جراود ولسوالۍ لپاره خونده دوینه غښه ځای ده چې جراود دی سلوک میراث.
او په دویمه نیمایي کې به روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام درته خپور کړو. امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو غوښتي چې د جګړې شدت نور هم راکم کړي. پرون د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ویډیو کانفرنس له لارې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر خبري او د تاوتریخوالي د کمیدو سره سربیره د دوهې د هوکړې پر عملي کېدو څرخې دي. د افغانستان حکومت بیا وایي د دوهې تړون بریا او سولې ته رسیدل په سملاسي ډول د تاوتریخوالي په کمولو او مخامخ خبرو پورې تړلې مسله ده. امید ظهیر مل او نور جزئیات.
قطر، پاکستان او ازبکستان ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر لپاره سره سم مایک پومپیو او مولا برادر د ویډیو لاري خبرې کړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي په دې خبرو کې د دوه هېدو حکم پر عمل کې دو بین الافغاني خبرو د بندیانو تبادله د بهرنۍ عسکرو د وتو او د تاوتریخوالي په کمیتو بحث شوې ده. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین د سیشن بپورس ازادي رادیو ته وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو مولا برادر ته ویلي چې د دواړو لوري له خوا باید د جګړې ګراف نور هم راخ کته شي.
د بین الافغاني خبرو تجمنیو او دا خبره موږ مخکې هم بار بار کړی ده، لکه د بندیانو په خلاصون کې د ځن له عمله بین الافغاني خبرې هم ځنډېدلې دي.
که څه هم طالبانو د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اساسي شرط د خپلو بندیانو ازادي خودلې، خو د افغانستان حکومت بیا تل د تاوتریخوالي پر کمیتو ټینګار کړی دی. تازه د ملي امنیت شورا وایي د دوهې تړون بریا او سولې ته رسیدل په سملاسي ډول د تاوتریخوالي په کمولو او د مخامخ خبرو په پیل پورې تړلې مسأله ده. د ملي امنیت شورا د دفتر وایان جاوید فیصل د سیشن بپورس په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د فبروري له 22مې نیټې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ راهیسې طالبانو هر ورځ په منځني ډول سلور سلويخت بریدونه کړي او یا هم هر ورځ سلیر وش ملکیانو ته مرګ شوب لاړولي. د افغانستان د ملي امنیت شورا له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې د پاتې طالب بندیانو خلاصون د دې ډلې لخوا د سولې لپاره د ښه نیت خودو او د تاوتریخوالي کموالي پورې اړه لري. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د ټولو بندیانو له خلاصون وروسته په یو اونۍ کې بین الافغاني خبرې پیل کړي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت هیله ښیي چې د امریکا هرڅه د تاوتریخوالي د کمیدو او ترخوای د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره زمینه برابره کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاند ناجی انوري:
ایالات متحده امریکا از همکاران
امریکا د افغانستان د سولې په برخه کې یو د سانتیاو برابرونکي کلیدي هیواد په توګه مطرح ده. سره له دې چې افغانستان په مذاکراتو لبش پر ګډون برخمن دی، خو هیله لري چې د نړیوالو همکارانو مرسته به د بین الافغاني خبرو پیل ته زمینه برابره کړي، تاوتریخوالی به راکم کړي او د مذاکراتو د پیل لپاره به بشپړ باور رامنځته شي.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر داسې مهال له مایک پومپیو سره د افغانستان پر سوله غږیږي چې زلمی خلیلزاد د دوحې هوکړې د پاتې ژمنو عملي کېدو لپاره سیمې ته په سفر راوتلی. د تاوتریخوالي کمول او د پاتې بندیانو خلاصون د دې سفر مهم اهداف ښودل شوي دي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
تاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازیو جرګې یو شمیر غړیو ته به نن د هغه راپور په اړه معلومات ورکړل شي چې ویل کېږي روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي دي. طالبانو دغه راپور رد کړی، خو د کانګرس یو شمیر غړیو ته پرون جکپوړیو استخباراتي چارواکو معلومات ورکړل. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې:
په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو غړیو ته د هغه راپور په اړه معلومات ورکړل شول چې ویل کېږي روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره جایزې ورکړې دي. د کانګرس دغو جمهوري غوښتونکو غړیو وویل که چېرته دا راپورونه سم وي، روسیه به یې عواقب وویني. د کانګرس غړیو مارک ترون بیری او لیس چینی په یو بیان کې پرون وروسته تر دې چې د خپاره شوي راپور په اړه یې معلومات ترلاسه کړل وویل، له یوې مودې راهیسې دا واضح شوې ده چې روسیه په افغانستان کې زموږ خیر نه غواړي. د کانګرس دغو غړیو زیاته کړه دا مهمه ده چې موضوع جدي وڅارل شي، چې معلومات ترلاسه شي چې روسیه یا کوم بل هیواد امریکایي ځواکونه په نقشه کوي. د کانګرس دوه نورو غړیو مایکل مکول او ادم کینسینګر په یو بیان کې وویل که چېرته دا راپورونه سم وي، نو د ټرمپ اداره دې ژر او جدي لاس په کار شي او د پوتین رژیم سره دې حساب وکړي. مکول او کینسینګر بیا وویل چې تر هر انتقامي عمل مخکې په کار دي چې یو ځل بیا دغو راپورونو ته کتنه وشي. د کانګرس جمهوري غوښتونکو استازیو ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو مشر جان رات کلیف، د سپین ماڼۍ د چارو د ادارې مشر مارک میدوز او د ملي امنیت مشر رابرټ اوبراین معلومات ورکړل. رات کلیف په یو بیان کې وویل موږ لا هم د رسنیو د خپاره شوي راپور تحقیقات کوو، خو له بده مرغه وخت یو څه ډیر تیر شوی. د دفاع وزارت ویاند هم ویلي دي چې د دې راپور ارزونه کوي. جاناتن هوفمن بیا وویل تر دې نیټې دفاع وزارت د شویو تورونو کره شواهد نه لري چې خپلواکو سرچینو د دې ادعاو تایید کړی وي. ټاکل شوی ده چې د استازو جرګې یو شمېر ډیموکرات غړیو ته نن د دې موضوع په اړه معلومات ورکړل شي. د دواړو ګوندونو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات غړیو له استخباراتي چارواکو غوښتي دي چې د کانګرس ټولو غړیو ته معلومات ورکړي او دا وړاندیز دې هم وشي چې د روسیې او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره به یې عواقب څه وي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې برخه کې له استخباراتي ادارو د معلوماتو له اخیستو ډډه وکړه. د سپین ماڼۍ ویان کایل مکانی پرون وویل چې د دې راپور د کروالي په برخه کې د استخباراتي ادارو دننه اجماع نشته. د لومړي ځل لپاره نیویارک ټایمز د جون په 26 راپور ورکړ چې روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ځپلو لپاره جایزې ټاکلې وې او په دې اړه د مارچ په میاشت کې له ولسمشر ټرمپ سره معلومات شریک شوي دي. وروسته نورو رسنیو د واشنگتن پوسټ په ګډون د روسیې د انعامونو د ورکړې په اړه خپل راپورونه خپاره کړل. روسیه او طالبانو دا راپورونه رد کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د جون په 28 په یو بل راپور کې ولیکل چې داسې باور کېږي چې د دغو انعامونو له امله یو شمېر امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه صافی تاسو ته وړاندې کوي.
تا ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې په غزنی کې د لس میلیونه ډالرو په ارزښت د بټریو د تولید یوه لویه فابریکه په کار پیل وکړي. د دغه ولایت د سوداګریو او پانګونې خونې د مدیره پلاوي مشر عبدالمتین قلندری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارخونه به لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د دغې فابریکې په تړاو له سوداګرۍ او صنعت وزارت له چارواکو سره هم خبرې کړي او ټاکل شوی چې په دغه کارخونه کې غټ یا وړې بټری جوړې شي. ښاغلی قلندری وایي د بټریو د تولید دغه فابریکه د خصوصي سکتور د لس میلیونه ډالرو په ارزښت جوړیږي. د غزنی د سوداګرۍ او صنعت خونې چارواکي وایي سره له دې چې د غزنی ولایت خصوصي سکتور د ناامنیو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ ده، خو بیا هم په هیواد کې پانګونې ته ژمن دي. په کابل کې سلګونو هغو میرمنو ته د مرخیړیو د پروژې د کښت زمینه برابره شوه چې له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستنې شوي دي. د کابل د کرنې او مالدارۍ رئیس عمر جان منګل ازادي راډیو ته وویل دغه پروژه د جی آی زیډ دفتر په مالی لګښت پلی کیږي. د کابل د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي د پروژې هر ګډون کوونکی میرمن کولی شي چې په میاشت کې 80 کیلوګرام مرخیړي بازار ته وړاندې کړي او له دې لارې د کورنۍ په اقتصادي پیاوړتیا کې رغنده رول ولوبوي. نوموړي وویل یاده پروژه د قرنټین په ورځو کې د کابل په 13 ناحیه کې تطبیق کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 10 افغانۍ شل پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 950 افغانۍ، زر ایراني تومان 40 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 430 افغانۍ.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرونا ویروس د نویو پیښو له زیاتېدو سره څو نور ایالاتونو هم د بارونو، ریسټورانتونو او د نورو نویو کاروبارونو د بیا پرانیستلو له پریکړې په شا شوي دي. چارواکي شکایت کوي چې اکثر خلک د ماسک د اغوستلو او ټولنیزې فاصلې د رعایتولو لارښوونې له پامه غورځوي. د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې پرون د 24 ساعتونو په ترڅ کې د کووید 19 ناروغۍ لږ تر لږه 2,000 تازه پیښې ثبت شوي او له دې داسې ښکاري چې د کرونا ویروس تازه پیښې خورا په چټکۍ په زیاتېدو دي. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ساري ناروغیو مخکښ متخصص ډاکټر انټونی فاوچی په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د نویو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. دای چې د سپینې ماڼۍ لخوا د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره د ضربتي ډلې غړې دی وایي نوې شمېرې په هغو ایالتونو کې ثبت شوي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي مقررات یې بې وخته نرم کړل. فوچي به نن سې شنبه د مشرانو جرګې استماعي غونډې ته په دې اړه چې آیا خلکو ته د کارونو او ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل سي کنه معلومات ورکړي. نوموړي وایي دوی باید دوی اونۍ نور هم صبر کړی وای او بیا یې محدودیتونه لرې کړي وای. د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې پرون د 24 ساعتونو په لړ کې د کووید 19 ناروغي لږ تر لږه 2,000 تازه پیښې ثبت شوي او له دې داسې ښکاري چې د کورونا وایرس تازه پیښې خورا په چټکۍ په دغه هیواد کې په زیاتېدو دي. په امریکا کې د کورونا وایرس ډیری نوې پیښې د دغه هیواد په جنوبي او لویدیځو ایالتونو کې ثبت شوي دي. د اریزونا والی داګ دوسی بارونو، سینماګانو، جیمونو او د لامبو پارکونو ته سمدلاسه د 13 ورځو لپاره د تړل کېدو امر کړی دی. ولی ورسته له هغې عکس العمل وشو چې تیر یک شنبه په دغه ایالت کې چارواکو د کورونا وایرس د 3,850 نویو پیښو راپور ورکړ چې دا په دغه ایالت کې په یوه ورځ د کورونا وایرس تر ټولو لوړه شمېره دی. د اریزونا والی پرون ویل اټکل دا دی چې دغه شمیر به راتلونکي اونۍ تر دې هم زیات شي. د فلوریدا او تکساس ایالتونو چارواکو سر له راتلونکي جمعې د ټولو تازه پرانیستل سویو بارونو د تړلو امر کړی. بلخوا د نیو جرسی والی فیل مورفی ویلي هغه څه چې په پام کې وه د دې اونۍ په وروستیو کې به سرپټي خوړنځایونه بیرته نه پرانیستل کیږي. پرون دوشنبه ډیری ایالتونو خپلو وګړو ته امر وکړ چې په عامه ځایونو کې ماسکونه وکاروي، حال دا چې د مخکنیو پالیسیو له مخې د ماسک کارول اختیاري و. د جانز هاپکینز پانتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 300 میلیون اوښتی او تر 500 لکو او 400 زرو ډیر کسان یې له کبله مړه شوي دي. دغې وبا د نړۍ په سطحه د امریکا متحده ایالاتونو سخت ځپلي چې د دغه وایرس تر 2 میلیونو او 6 لکو زیاتې پیښې پکې ثبت شوي او د مړو شمیر هم پکې تر 1 لک 6 زرو اوښتی دی. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروم ادهانوم ګبریسوس پرون دوشنبه خبرداری ورکړی چې د کورونا وبا به ژر ختمه نه سي. نوموړي زیاته کړه نړۍ به په راتلونکو میاشتو کې لا هم ډېر زغم، حوصلې، تواضع او سخاوت ته اړتیا ولري.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونې وکړئ او د کورونا وایرس د سرایت مخه ونیسئ.
ورزو اورزګان ته. په اورزګان کې پرون د دهراود ولسوالۍ امنیه قومندان شاه محمد شاه په یوه حمله کې ووژل شو. د اورزګان د دهراود ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د قومندان شاه محمد د وژلو قضیه باید وڅیړل شي. شاه محمد شاه د دهراود ولسوالۍ امنیه قومندان و چې تیره شپه په ترنکوټ کې د وسلوالو طالبانو لوري په یو چریکي برید کې وژل شو او دوه نور ملګري ټپیان شول. شاه محمد شاه چې په دواړو سترګو ړوند و له تیرو 4 کلونو راهیسې د دهراود ولسوالۍ امنیه قومندان و. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اورزګان یو راپور رالیږلی.
د اورزګان امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت د دهراوت ولسوالۍ پر امنیه قومندان شاه محمد شاه تیر ماښام شاوخوا 8 بجې د نامعلومو وسلوالو له لوري چریکي برید شوی. د والي ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته وویل شاه محمد شاه د ترنکوټ ښار جنوب لوري ته د اورزګان او کندهار د موټرو تمځای ته څیرمه د خپلو 2 ساعتونکو سره روانو چې تر چریکي برید لاندې راغلی چې په پایله کې نوموړي وژل شو او 2 ساعتونکي نور هم ټپیان شو. نوموړي وایي د ساتونکو روغتیایي وضعیت یې ښه دی او په ولایتي روغتون کې تر درملنې لاندې دي.
اته په شاوخوا البته ماښام د ترنکوټ جنوب خواته د اورزګان کندهار اډې ته تیرمه د وسایلو مخالفینو د یو بلجکي برید له امله د دهراوت امنیه قومندان شاه محمد شاه چې ډېر پیاوړی قومندان و د وطن خدمتګر و په ورځې د وطن په خدمت کې د وسلوالو مخالفینو په بلجکي برید کې شهید شوی دی او دته ساتونکي تنسیلي دي چې د یاد قومندان ساتونکي سینن د اورزګان ولایتي روغتون چې د ډاکترانو تر جدي درملنې لاندې قرار لري.
یبادی وایي چې ریکی برید کوونکي له سیمې په تیښته بریالي سوي خو امنیتي ځواکونه یې په پلټنه بوخت دي. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. شاه محمد شاه چې په دواړو سترګو ړوند هم و له تیرو 5 کلونو راهیسې د دهراوت ولسوالۍ امنیه قومندان پاتې سوی. د شاه محمد شاه د ساتونکو په خبره پر نوموړي دا شپږ دیرشم برید دی چې ترسره کیږي چې په یادو بریدونو کې ځانمرګي بریدونه هم شامل و چې نوموړي د یوه ځانمرګي برید پر مهال 2 کلونه وړاندې خپلې دواړې سترګې هم له لاسه ورکړې. شاه محمد شاه که څه هم په دواړو سترګو ړوند و خو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې یو سرسخت او پیاوړی قومندان بلل کېدی. د معلوماتو له مخې د شاه محمد شاه د کورنۍ 14 غړي هم د وسلوالو طالبانو سره د جګړې پر مهال وژل سوي دي. د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي هم د شاه محمد شاه په وژنه خواشینی دي او وایي چې د شاه محمد شاه په نشتون کې به د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ سي. د یادی ولسوالۍ یو اوسیدونکي صاحب خان ازادي راډیو ته داسې وویل:
زموږ د دهراوت ولسوالۍ لپاره خو دا دونه غټه ځای ده چې دهراوت داسې لکه میراث. زموږ د دهراوت ولسوالۍ داسې په امنیت کې راوستلې وه چې عسکر یې دا رقم چې دغسې داسې په شان لکه د کوچنیانو په شان ملکیان دپاره مثال هر سړی چې و په آزاد پښه ګرځي اس ملکیان د دې چاره چې خدای وکړي جراوت یې میراث کړي. داسې سړی په جراوت کې بیا یو وخت پیدا کیږي په مرور د زمان به داسې سړی پیدا کیږي.
د یادی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي او سیاسي شنونکي امان الله وتکی بیا د شاه محمد شاه د وژنې تر شا د سیاسي کړیو لاس بولي. دی له مرکزي ادارې څخه غواړي چې دا موضوع دې په جدي توګه وڅېړي. شاه محمد شاه شاوخوا 15 کال عمر درلودی او اصلي د جهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی وو او د جهراوت ولسوالۍ ترڅنګ په ترینکوټ کې هم د امنیتي قرارګاو کمانډان فاته سوی وو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې چریکي بریدونه یو ځل بیا زیات سوي دي چې خلک یې سخت اندېښمن کړي، چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې هم په ترینکوټ ښار کې د یو چریکي برید پر مهال د ملي امنیت یو کارمند هم ووژل سو. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا چیرې نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ییزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم ورزو بلخ ته په بلخ کې د شاتو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی. د بلخ د کرنې او مالدارۍ اداره وایي چې په دغه ولایت کې د ښې هوا او پر وخت ورښتونو له امله د شاتو تولید زیات شوی. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخه په دې اړه راپور رالیږلی.
په بلخ کې د کرنې او مالدارۍ اداره وایي چې دغه ولایت کې د شاتو تولید کچه په بې ساري ډول زیاته شوې ده. د بلخ د کرنې ادارې مشر محمد سالم سایی ازادي راډیو ته وویل چې د مناسب هوا او پر موقع د ورښتونو له امله سږ کال په بلخ کې د شاتو تولید 10% زیات شوی دی. هغه وویل چې همدا اوس مهال د بلخ په 15 ولسوالیو کې هر اونۍ 2000 کیلو شات تولیدېږي. د زیاته کړه
تعداد مجموعي صندوقهای که ما زنبور اصل داریم
زموږ د شاتو د صندوقونو شمیر په مجموعي ډول 2000 ته رسیدي. خو په بل خلایت کې د ښه موسم او د ورښتونو له امله سخت کال د شاتو تولید ډیر شوی دی. موږ ښه حاصلات ترلاسه کړي دي. د بلخ د کرنې ادارې چارواکي وایي سره له دې چې دغه ولایت کې د شاتو تولید زیات شوی، خو د کورونا وایروس د شیوع په دلیل او په مزار شریف کې د قرنطین د مقرراتو له امله د شاتو د پلور کچه کمه شوې ده. په بلخ کې د شاتو د مچیو ساتونکي وایي سره له دې چې دغه ولایت کې د شاتو تولید خالص دی، خو له بهر څخه د بې کیفیت او ټیټ قیمت شاتو رالیږد سبب شوی چې په بازار کې د وطني شاتو ځای وارداتي شات ډک کړي. محمد اجمل په دهدلي ولسوالۍ کې د شاتو مچۍ ساتي. هغه وویل د یو فارملرون کې په صفات له خلکو څخه دا غواړم چې هغه شات د وختي چې ښه کیفیت ولري، شات دیوانه چې ورسره بوره او شکر ګډ وي، او مد دی واخلی خو ښه کیفیت لرونکي شات دی واخلی. محمد فرید په مزار شریف کې د شاتو پلورونکی دی. دی وایي چې 1 کیلو وطني شات په 1000 افغانۍ پلوري او په خو اکثرا دغه پیرونکي د بهرني شرکتونو کارکونکي وو. دی وایي چې اوس مهال د وطني شاتو خرڅلاوي ډیر ښه نه دی او دولت باید د هغه لپاره بازار موندنه وکړي. باید یاد شي چې د افغانستان شات د ښه کیفیت په دلیل د منځنۍ اسیا هیوادونو، د اروپا او د هند هیواد په بازارونو کې ښه خرڅي. خو د کرونا ویروس د شیوع په دلیل اوس مهال بهر ته د افغاني تولیداتو لیږد بند شوی دی. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالګل ولسوالۍ د چکناور د کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې مدسړي کوم ډاکټر سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته او بیا په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته سلامونه غواړم. زموږ درخواست تقاضا او غوښتنه پیشنهاد ګوانډي ممالک او د افغانستان حکومت ته دی. بعد د سلامه زموږ دا خبره ده چې قرنطینونو تقریبا 3 سالوږ میاشتې خلک داسې وکړي چې زب زب یې کړل. ګوانډي ممالک ته یا د ګوانډي ممالک استخباراتو ته یا همدارکم د ګوانډي ممالک حکومت ته زموږ د درخواست چې دا کوم بارډر د افغانستان سره تړل شوی دا خلاص کی ولی هغه مسلمانان نظام دی وخت یې وګرانې نه دي ورسته ورسته خلک دې څه کړی چې بلاره باندې کې نه شي د غریبۍ تلاسه. مونږ سوالم کوم مينته کوم زاري کو تاګر تا مونږ نه شو ول زمو مشران ته دا درخواست کوي چې ګوانډي مالک سره کور جوړ کړي. ګوانډي مالک سره خراب یو دي ځکه چې د افغانستان خلک داري د ارتش نشته خدي وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې. اجملند